اوردونکو د مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه د ورځې 12 بجې. نن د خالی ورځ 2015 کال د اکتوبر د 18 نیټه ده. په دې غړي کې بلوم به تاسو ته خبرونه دروو. لهغه ورستو به تاسو یو شمیر ریپورتونه او همداراز نړیوالو کورنۍ ورسپاو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځ عبد الحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلې دوه مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د قندوز ښار د سکوت حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی. د رومانیا په سرشار بخارست کې د چارواکو خبره په یونایټ کلب کې د 14 او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې 26 کسان وژل شوي دي. او سم تفصیل د پاکستان چارواکو د ژمی تورپیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل سو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغیزمنو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. په دې کې خیمې، برستنې او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې شوي. په زلزله کې 306 نوي کسان مړه شوي چې پکې 202 اتیا په پاکستان او 121 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د هرې وسلوالې ډلې په ضد به بېله څه توپیره کاروایي کوي. د بارني چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات تر ټولو وسلوالو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب اعظم دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو سوارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاینه د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله ول هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 15,103 او په سند کې 10,080 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې پر پولینګ سټیشنونو پرځای کړل شوی دی. د انتخابي کمیشن د پرونی بیان لمخې په پنجاب کې 8,300 او په سند کې شاوخوا 6,500 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساس ګرځول شوي دي. د ووټ اچولو لړۍ به نن په 5:30 بجې پای ته ورسیږي. په پاکستان کې یو حکومتي نه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی.
40,000 خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د قندوز ښار د سکوت حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونۍ له ولس سره شریکې کړي. د ده په وینا رپورټ 2000 پاڼې دی چې ولس مشر ته سپارلی دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، قدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. قندوز شار تیره میاشت د لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو ته د غزیدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای سي نن خلاص شي. وسلوالو طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د 14 په وسیله د څمکنیو، لشه منګل، احمد خیلو، ځاځی اریوب، پټان او جان خیلو ولسوالیو ته تلونکي لاره ځکه وتړلې چې د ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورده ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیت قمندان پاسلوال زلمی اوریا خیل نن مشال لري ټول چې سیمې ته د امنیتي ځواکونو پر رسیدو سره وسلوالو طالبانو له مزاحمت لاس واخیست او وتښتېدل. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په وینا په یونایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې شپږویس کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پېښه بېګا د شپې سوې ده. د دې هېواد د کورنۍ چار وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي او پروګرام و چې پکې څلور سوه کسانو ګډون درلود. د ویره وښوده چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تېرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پېښه ده. یو یعنی شاید له کلبه تر راوتلو وروسته رایټرز خبري اژانس ته وویل چې دننه ټال ماټیل او خلکو د بهر راوتو کوشش کوي. مرسیال لومړی وزیر ګبریل اوپ ریا ویلي د پیښې د لاملونو پلټنه وار له مخه پیل شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیرو پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو سلا راغلې ده. دغه راز د اروپایي یونین د بهرني سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق کوسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ او سیاسي عمل پیل سي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړسو هیوادونو د سفارتکارانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. او د بشر د حقوقو څارونکي سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر زخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه حالت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اذنګو خبرونه مولا مشان لیډي وردل چې بل هیکا کولاندې کول په دې غړي کې ووري. د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې کامی داروای زنو زلزلہ ځپلو سیمو کې د واورې او باران کې دوه امکان دی چې لوجې د مرستو کارونه غیزمن کړي شي. حکومت وایي د زلزلې وروسته په خبر پختونخوا کې مرستندوی هلې ځلې روانې دي. واغیزمن شوی خلک شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې.
نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته اثر ډاکټران شته. دي الارې کې انتظامات شته، هغه باوجود هم دلته نه ملوېږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملوېږي او یا به په فاټه علاقو کې څه ملوېږي.
یو نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم پیدا کول او نفرت ختمولو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي.
د نور تعصب چې هغه د پاکستان بقا د لپاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټي رائټس او ایتھک بک د دې د سنسټایز کولو وخت دی.
او د قبایلي سیمو یو زده کوونکی وایي که په قبایلي سیمو کې یونیورسټي جوړ شي نو له دې سره به هلته کې اویا فیصد تعلیم زیات شي. خبرونه کې هم واردله چې د پاکستان د موسمیات محکمې وړاند بیان کړی کېدای شي چې له سبا په ځنو زلزله ځپلو سیمو کې د واورې ورېدو سلسله پیل شي. همدې ته په کتو سره د پاکستان له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اعلان کړی چې دوی زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو لیږدول تیز کړي دي. دا خبره پرون د دې ادارې مشر اصغر نواز په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه چې تفصیل یې د مشالې خبریال ریاض مساخیر لا کوي.
کما اندښنا یا کما یره اصغر نواز څوک چې د این ډی ایم ای یا د افاظ د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړی دا چې راتلونکو ورځو کې د زلزلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړې امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کارونه دي، امدادي هلې ځلې دي، نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو او په بارانونو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي، نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطې کېدی شي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عمل و هغه اثر ته رسېدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالې او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټرې او پنځه جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسېدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مړ شوی، داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي، هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغهرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت وو یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی، د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړل شوي دي، او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی، هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغهرنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي، او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څومره هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
تاسو په اسلام آباد کې زموږ د خبریال ریاض موسی خیل رپورټ اوریدو. اوریدونکو زو پیښور ته د زلزلې وروسته په خیبر پختونخوا کې مرستندویه هلې ځلې روانې دي، خو اغېزمن خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د اعلاناتو سربیره مرستې نه دي ورسېدلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر فیروز خټک هم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان ښودلی وو، خو د اپتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وایي د روان زیارت د ورځې پورې به د وران شوو کورونو پر سر د 2 لکو او د مړو پر سر د 6 لکو روپو او د جوبل شوو کسانو پر سر د 1 لک روپو مرستې به اغېزمنو خلکو ته ورسولی شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 نه زیات ټینټونه موږ د دې دینه ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه. 15,000 پورې کمبل شوې، رضایان شوې، په دې تلدله کې وفات شوي دي یا زخمی شوي دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردیعمل نه مطمئن نه ښکاري، او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیتالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پرتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
کومې دوا شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ډرپ لګې دنه د پاره بت سل زل بر نرس ته ورځي او ریکوست به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پی رضی زه درغلمه دا خبره ده. په کار دا دی چې موږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم یې استولې وی حالات یې معلوم کړی وی، ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته اثر ډاکټران شته دي، الاریج کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملويږي او یا به په
تیره ورځ د سوات په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې له وجې ټپي شوي 2 نور کسان مړه شوي دي، او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمېره 240 ته رسیدلې ده، او د زلزلې له وجې په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوي دي، او په زرګونو خلک د یخنۍ له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته وکړستي. د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوۍ پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د ادارې په یو څېړنه کې شوې ده چې پرون په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال شریکه کړل شوه. تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلال یوسف زیرا کوي.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا، او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې سمونګه بچو ته اسکول کې خایم نو زمونګه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي امدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي لیکچر هم جوړوږي استاد هم جوړوږي نو ایتکس بکس کو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په انټرنیټ کې هغه نو ویل غوړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده ما په خپل داسې ماشومان کتلې شو هغه چې موږ وایو اس په تاسو کو ایتکس کوم څوک ویل غوړي بے شک ایتکس وي بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لګته و جوړ کړو
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برتانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي
مونگم بلا کسانو قربانے ورکڑے دی ایدم سپک پکار دے چدا وی تے مونگم واڑو گوری دا ماشومان ہم دا سٹڈی کی چ واقعی دے دا پر اقلیت تم ڈیر قربانے ورکڑے دی تے مونگم دے ملک صحیح سشتا صحیح سیت شتا نو دے دا ساتھ چدا دا کاروائی شروع شینو خامخا دا نفرت با کم شی ہر سڑے بدا وی تے دے کہ اقلیت تم خاص پل کردار ادا کرے دے اور منا محبت سرا بوسی گی کلا پورے مونگ تدا پتہ نہیں چے ماتا دا پر سکڑی دی ما دے ملک دا پر سکڑی دی مونگ اگنور کوئی نفرت سے واقعی
دا آل پاکستان ہندو کمیونٹی مشر ہارون سربدیال وائی چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چی دے اگر پاکستان بکا دا پارا نیز خطرناک دے ددی خبر کولو مطلب دے چی ریلیجس فریڈم اور مائنارٹی رائٹس اور ایتھک بک ددی سینسٹائز کولو وقت دے چی مونگ ددی اہمیت خلکو تا اجاگر کو چی ددی اہمیت چی دے نہ صرف دا نان مسلمز دا پارا بلکہ مسلم کمیونٹی کی دا خلکو ذہن سازی کی چی دے آغا خلق چی فیوچر کی چی دے پا سٹیرنگ سیٹس باندے برازی اور دا ملک ددی وطن عزیز پاکستان کار بچا لئی
دا آرمی پبلک سکول پی خیروس تو دا سخت دریزے دا ختمون لپارا ترحہ شوی نیشنل ایکشن پلان کی د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورون کی ویناگانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت سشی توائی لدے تاریخ سدے جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی چمانا لری بشری حقونا ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سر چلے دیشی او کچنگا آیا دا پختنو جرگا ہم لڈیموکراسی سر تڑاو لری او کنا دا او دیتا دا ورتا نور پختنو جواب پا ونی زخبرونا جمہوریت کی چیوری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پخوا په څیر یو ځل بیا پاکستان پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عزب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد پیل کړی دی پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله ویل چې هیواد یې بې له څه توپیره پوځي عملیات کوي امریکا د اندېښنه لري چې ضرب عزب عملیاتو کې حقانی شبکه نه ده ځپل شوې نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران را کوي
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلوال ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي ضرب عزب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي
پاکستان ضرب عزب کے تحت
پاکستان دا آپریشن ضرب عزب دوران دا ہر قسمہ وسلوال ڈل پر ضد گامو نہ پورتک کڑی موسوس واری دا ویلی چھا او بد رہ گرو کی ہس فرق نشتا دا ضرب عزب آپریشن او کامی ایکشن پلان ستائن دا پاکستان او امریکی مشترکہ اعلامیہ کی اہم شوی نڑی دا منی چی پاکستان دا ترہ گرے پر ضد کاروائی کڑے او ددی مثبت نتیجے ہم مہی تر آگلی
اور ان کے مثبت نتائج
ہوئے دا ایران لخوا دا افغانستان دامن پہ خاطر دا طالبانو سر پہ خبر و اترو کی د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار تر سره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي
اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے
اصل مقصد دا رہے چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکرات لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي
افغانستان کې بھی انٹرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں.
دا یادوانی ولدا چې د امریکای د خارجه محکمې بیان 13 ورځ ویلی چې د پاکستان قبایلی سیمه اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر لس توپیره کاروایی وکړي. بلړخته د ایران سپریم نېشنل سکیورټی کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانوں کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اردن کو راتلوں کی گڑی کے ساتھ سے لپارا انیز اخبارونا دا نڑی رنگونا ہم لرو خو دل تک یو ریپورٹ دے دا خزو سینے سرطان مخنیوی لپارا کار کا ان کے یو غیر سرکاری ادارہ وائی چھپ پاکستان کے دا سینے سرطان دا درملنے لپارا یو روختون جوڑا بی چھ راتلوں کی انیب پر کار پہل شی. دا یاد ادارے پا وینا چھ دا اسپتال با دا لاہور پا گلبرگ علاقہ کے جوڑی گی او یو تشخیصی مرکز با یہ پا اسلام آباد کے پرانستل کی گی. پڑھئی لہ اسلام آباد دا رابع اکرم خان دا رپورٹ ہورو.
پاکستان کی دخصو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان لوجه متاثر کیدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پر روان هفته کې شروع شي. د یاد ادارې په وینا چې د هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت منظوري خصې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسی خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. نو زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو څو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوه کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سهولیات ورکول کیږي.
د پېښور
د ارنم هسپتال او د کینسر ماهره ډاکټر سفورا شاهد وایي چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو ښځو کې کتل شوي دي د چا عمرونه چې د 20 کالو نه 30 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمېر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې ښځو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شل کالو ترسی هر میاش خپل معائنہ خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي او کاغه کې لغون دې لګره دو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شی بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دې لګا سرمن سخ شو یا لاندې غټه کلک غون دې نری غون دې ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د پاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل خې لاس سره گس سینا او ترخ گورے او گس لا سره خی سینا او ترخ پملا سے یا پولاڑے تاسو پارام تاسو ښه خبر او چې صحیح طریقے سره به گورے.
غیر سرکاری ادارې پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوی سره کیسونه پاکستان کې رجسٹرډ کیږي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړکې پاکستان یو خنډ ګرځولې دی. ځکه چې د دوی په خبره د پولیو وایرس یوازې په افغانستان او پاکستان کې شتون لري. خو د پاکستان د صحت چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال کې د پولیو په مخنیوي کې لوی پرمختګ شوی او د کال 2018 د نیمایي پورې به دا رنج په مکمله توګه د دې ملک نه ختم کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په دې رپورټ کې.
یوې نړیوالی غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې که پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لویه خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې رپورټ په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
مقابلہ کے 2015 کے لگا پاکستان کافی امپروومنٹ کرے رہے لگا لاسٹ ٹائم منگ سر 39 ڈسٹرکٹس انفیکٹڈ ہو دیٹ ٹائم صرف 17 ڈسٹرکٹس انفیکٹڈ تھی کیونکہ 2015 کے لگا سیکیورٹی سچویشن ا بیٹ کلیئر شو کمے چ کلوزڈ ایریاز وی چاہے کہ بالکل ویکسینیشن بین اف ار ایریاز اوپن شو منگ ترو رو لگا اس پہ خیبر ایجنس ہے کہ 100% ایکسس ملا شو تو انشاءاللہ کہ لگا زمون کمے دار روان ڈری کیمپین دی کنا نومبر دسمبر اور جنوری کدا سے گاڈ فاربڈ لگا سے ایونٹ پہ اونہ شو چاہے زمون پروگرام تبیا سیٹ بیک ورکی تو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه وویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 1020 او خیبر پختونخوا کې 18 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسې زره شوي دي، 11 کیسې چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاسټ ایئر دما په خیال چې 147 کیسې دا کال لاغې نه صرف 11 کیسې دي. زمونږ د کې
د ذکر ده چې د صحت د محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې په ټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یا د دې ساسکو په اړه څه شکمن سوچ لري. د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه عالمان خپل کردار ترسره کړي. د لړکی مفتي اختر او رگزی مشال رډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونه پورته کول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم صحت مبارکنا د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دي. یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای. کوم د بهر استعماری دنیا بهرود استعمالو مزایر استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کفر فتوی چې ونه لګي نو موږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو.
دا یادونه ولدا چې په ټوله نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز لقبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه دا وګستی او د پاکستان د رسپانس لیکي چې په سیمه کې د من راوستلو لپاره بهرني طاقتونه په ځانګړي توګه چین او امریکا دلچسپی لري نو ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وشي. د مقالې غټي برخې له ګولې یا زورو
ڈان وسپانې په جنوبی وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د اف سی زواک د وو فوجیانو د وجنې په اړه اداري خبره کړې ده او وایي که چیرې د دغه شان پیښو مخنیوي ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ڈان وسپانې لیکي د پاکستان فوج هغه ګنګوسي نه دی رد کړي چې ګینې دا کار په افغانستان کې میشت د پاکستان ضد عناصرو کړی دی. ورسپانه زیاتوي دغه پیښو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلي شوي. بلخوا د ورسپانې په خبره افغانستان تور پورې کوي چې له پولې هغه اړه بریدونو په دوامداره توګه روان دي. ورسپانه لیکي په پوله د دغه پیښو نه ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخې مسلې موجود دي. سموده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ښې شوې وي خو د دې موده ډېره کمه وه. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هیوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هر څه کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم نه دي ختم کړي. ډان ورسپانه لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
د بشال ډیو خبرونه د غوږی سي لګولایزم او مقاله ورته د دان ورسپانی او ریدونکو او وخت شوه دی دولسنی بجی او عبد الله کاکړ هم سټوډیو ترغله نو راځي چې لاغوي د خبرو لنډی جوړ
د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیل دوه مخه د زلزله زپلو د مرستو لړۍ تیز کړې ده. تر زپل سو سیمې له دوه ورسته د پاکستان د افتونو د قدرتي افتونو د نظم اداري مشر اصغر نواس پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کول چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو او هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اونیزې خبرې غونډې د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو پر ضد دي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ولایتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 2 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې ورنه حکومتي ادارې وايي په دې هیواد کې هر کال 26,000 ښځې د سینې له سرطان یا کانسر مري. د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې په کې زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی. د افغانستان د کندهار ښار او بخشي د افغانستان د کندوز ښار سقوط حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړي او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق ورداک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به دغه د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدل سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دي چې کېدای شي نن خلاص شي. وسوال طالبان پرون د یو غره په لمن کې د 14 په وسیله دغه لاره تړلې وه. د رومانیا په سر ښار بخارس کې د چارواکو خبره په یو نایټ کلب کې د 14 او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پېښه بېګا د شپې سوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د سلور نیم کلن بحران د حل لپاره لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی.
اردوونکو خبرونه مو لمشال دی ورول شه دل حقیقت وړاندې کول. اوزو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو او رسپانو په خپل اداریو کې سره غیستي سره جهیت وکړي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپرو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي. خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دي چې تر اوسه ورته امدادي سامان سچې امدادي ډلې هم نه دي رسیدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلي دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادي ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکلي کې کوم وګورو نو اکثرا په پاکستان کې زلزلې راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له بحث جوړ هیرول نه دی پکار ځکه چې د هغه زلزلې اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کومو خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټوئیټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. درز عمران خان هم د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه کڅوک سمرل وی لیډر یا سړی هم شي دا قسم خبره د ژوند سره تړلی وي او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان دپاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټولو سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو دپاره په کار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعات کې مو نن د فرانس پریس خبري اجانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. فرانس پریس خبري اجانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده، او د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هیواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې. بوروال ککړل د دې مقالو غټګی تاسو وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې میرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اجانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې میرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اجانس په لیکنه 25 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اجانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اجانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اجان زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکونکي او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانی ریحام خان له هغه وروسته نیوکه وسوي چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوي چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هیواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هیواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,000 افغانانو په 44 هیوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي نو پر یوه کس له 6,000 to 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول ښاره تګ وي نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 to 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هرو 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه ته غوښتي اردوونکو، امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته سبي، خو ماموریت به یې یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنگ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې واشنگټن او ماسکو پرون په ویانا کې د شام د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د شام د جګړې د ختمولو لپاره نوي زیارونه پیل کړي. نور تفصیل د سلطان احمد سرور په دې رپورټ کې ورو.
واشنگټن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
د سلطان سرور ستا سید مشالې د خبر مرکزی څنګه ریپورت وړاندې کوو.
د مشال ریډیو دا
تمشال ریډیو خبرونه ته غوښتې زو افغانستان ته د کندوز د پیښو حقیقت موندونکې کمیشن وای چې خپل حتمی ریپورت یې د افغانستان حکومت ته سپارلې دی. دغه ریپورت د افغانستان د معرف د پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست د پخوانی رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر شوې دی. فاروق وردګ پرون مشال ریډیو ته ویل وروسته لدې چې ریپورت د چارواکو لخوا وکتل شي په روانه اونۍ کې بعد مطبوعاتو له لارې له خلکو سره شریک کړي شي. تفصیل د سلطان محمد سرور نه اورو.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکي خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. اغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه ول دغه نو وروسته به ان شاء الله مخ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو لاره شریک.
فاروق وردګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکه شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز خار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې. خو د دغه خار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او مأموریت وغځوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږیست یو ریډونکو له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کمی سملای غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمو لپاره اولمبی په هنتون کې بعد وایس چانسلر د منتخب کېدو وروسته د روان کال نه کلاسونه شروع شي او د لپاره یې د په خبره انتظامات هم برابر کړي او هلې ځلې یې توند کړي دي. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
د اف ار کوهټ درا دمخیل نه د قامی سملی غړي قیصر جمال افریدی مشال لیړو ته ویل چې د دوه تر نه هم نه اعلان شوی د قبایلی زده کوونکو او قبایلی سیمو لپاره بلومبی یونیورسيټي یا پوهنتون به راتلونکي کال نه کار شروع کړي او دغه طبقه کلاسونه او داخلي هم شروع شي.
دا سیدا جی ته ان شاء الله تر پورې د دې کې کمیټي مو کېږي نو امید لرم چې کفيري روانه میاشتې په اول دو هفتو کې به وی سي اپوینټ شي. نو دا یو چې کم یونیورسيټي د 2009 نه پېندینګ ولاړه ونه دا به ان شاء الله د یو غټ پیشرفت دی. د یونیورسيټي لپاره کوارټ کې تقریبا بند 260 کې نه مکم اخیستل شوی دا نو مو کم چې پروګرام دا هغه دادا د سکیور سیستم کې دا یونیورسيټي چې کم دا په فرست فیس کې مو 15 ادارې کالج چې دا دی کې کم دا په امدغه کالج کې څه سیکشن کې مو یو سٹارټ واخلو او اوس ایډمیشن سٹارټ.
دا قبایلی سیمو د کونکو په دې اعلان ډیر خوشاله دي. خو له وای چې رتیر اعلانونو په شان باید دا هم یو سیاسي اعلان ونه ګرځي. په پیښور پوهنتون کې زده کړه تر لاسه کونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو خان بہادر وزیر وائی کجردا پوہنتون دغل تک جوڑ شو د قبایلی سمو یوشمیر زکون کو تبا ډیر اسانتیا گانی وی او دین علاوہ با د فټا ځوانان په غټ شمیر کې خپل لوړ زدکړه هم دوامدار وساتی.
په فټا کې د خپل لفټا یونیورسيټیل ته جوړ شي نزین چې 70% تعلیم په فټا کې نور هم زیات شي.
د قامی سم لغړی قصر جمال جاتکړه چې دی لړ کې دوی گورنر خیبر پختونخوا سیفران وزارت او فټا سیکریټری سره هم په تماس کې دي او دی لړ کې دوی په ګډه باندې حل ځل روانه کړی دي او چې څومره هم ستونزې وي هغه هوار کړی دي. د پامول دا چې 2009-13 د پیپلز پارټي حکومت کې د فاټا لپاره د پوهنتون او د میډیکل کالج اعلانونه شو ولې لا تر دې دمه په دغه اعلانونو عمل درآمد نه دي شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیست یا اوریدونکو، د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر طب خان مشال ریډیو ته ویل دي چې 13 ورځې یعنی د جمعې پر ورځ د اعلی وزیر فرز خټک سره په یو د الاپای غونډه کې د صوبې 302 هایر سیکنډر سکولونو د نوي دور سره سم په سانتیاو سمبالولو د منصوبې منځوري ورکړې ده. نو موړی وایي چې په دې منصوبه به 4 اربع روپۍ لګښت خوښه راځي چې هدف یې د سرکاري سکولونو کچا د شخصي سکولونو سره برابرول دي. پیښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزی د طب خان سره خبرې کړې راځي چې په ګډه توګه وکړو.
دمجی بیسیکلی دا هایر سیکنډری سکول چې سونه دی په دې صوبه کې ټوټل اوس 402 سکول دی. هایر سیکنډری سکول هغه ټول سکول موږ لګیا یو مکمل لاغې سټنډرډایزیشن کوو، دا غیر رینوویشن کوو چې هغه موږ د پرایوټ سکولونو برابر راولو چې څنګه مطلب دا نور سکول دی پرایوټ سکول دی چې دا بالکل په دې کې ګراوند، په دې کې آی ټی لیب، په دې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، په دې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سټانډرډ تر اول
په دې کې بتاو سره دی په بلډینګونو کار کوي.
بالکل په دې کې بلډینګونو کې مطلب کم ځای کې چې بلډینګونه خراب دي، کم ځای کې باتھ روم نشتا، کم ځای کې گراؤنڈ ټیک کول غواړي، مطلب مکمل ان شاء الله تعالی څخه پورا دا غدي چې سټانډرډ صحیح شي.
دا مقرراتو دې لپاره سونه پیسې مختص دي او کله نو په کار شروع کی کله پوری دې پوره کېدو امکان نه
دې د پاره تقریبا 4 اربع روپۍ مختص شوې دي او کار په دې باندې شروع شوې ده. د فیزیبلټی جوړ شوې ده، د هر یو سکول بیل بیل لغ روان دی، هغه د دې بیل بیل مطلب هغه خو اسټیمیټ سي لګي نه چې په هر یو سکول باندې بیل بیل سونه پیسې لګي، دا خو نوې کنسټرکشن نه دی کنه. نو دې اسټیمیټ لګول ګران کار دی چې کوم ځای کې رینوویشن وي هغه بیا هغه اندازه لګول ګران کار شي کنه.
تاسو په خیال کې کوم هایر سیکنډري سکولز کوم موجود دي دا کافی دي کنه نوې سکولونو جوړولو ضرورت شته؟
اصل کې دواړه خبرې دي، د زمونږ د تعلیمي دغه چې کوم دي کنه کې کوالټي طرف ته دونه توجه نشته، بس صرف نوې سکولونه جوړول دي، نوې سکولونه جوړول دي، آؤټ کم څه نشته، ریزلټ څه نشته. نو په دې وجه موږ پوښتنه کوو چېرته د بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجوده ښه شي، په هغه کې دننه مطلب د لرننګ آؤټ کمز هم ښه شي، ریزلټ لږ ښه شي. صرف په دې باندې خو نه کېږي چې موږ په کال کې سل سکولونه جوړ کړو یا 200 سکولونه جوړ کړو، دا بلا شي د ریزلټ خو د هغې سم نشته. نو دې وجه موږ کوشش کوو چې دا موجوده کم دي چې د سیستم ټیک شي او زیات ریزلټ راغی ښه شي.
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکول نه لري کوم د کمرو کم دي؟
پرایمري سکول خو یو نمبر ون خو دا دی چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم از کم شپږ کلاس روم وي په هغې کې، یو په هغې کې د هډ ټیچر کمرې، یو په هغې کې سټاف روم وي. مخکې خو به صرف دوه کمرو سکول وګه نه،
چې کوم زاړه سکول نه دي چې دوه دوه کمرې دي پکې هغې کې څه کېږي؟
زالو کې جکم کمزه کې اجت شته او گنجائش ته نو غي ور سره ور سره موږ نور نور کمرې جوړو. او بل پاره کې په پرایمري سکول چې سونه دي، پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کړه، چې پلی ایریا به خامخا په هر یو سکول کې او بغیر پلی ایریا به سکول نه جوړیږي نه وي، چې د ماشومانو لوبو لپاره مطلب دا ټال شو یا سی سا شو یا منکی بار شو دا چې موږ پکې مست کړل. او موجوده چې کوم سکول دي زالو پرایمري سکول نه، پاره کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو چې د پاین نه والا 10000 سکول نه کې موږ دا پلی ایریا جوړ کړو د لوټ سکول نه.
اذن خدا او د خبر پختون خو د تعلیم وزیر عاطف خان چې زمو کمکار ځلان وسځي ورسره په پیښور کې خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتې اوریدونکو، په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری ځنی ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړي وګمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرستې وکړي. دوی دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وګمه اوس مهال د پېښور په یوه هسپتال کې د رنس پر بستر پرته ده. د افغان کنسلګری پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وګمې د لیدنې پر مهال کړې دي، چې تفصیل یې زموږ همکار زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسولګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وګمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وګمه له تېرې سمو د رئیس د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډري ډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وګمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابي اوسېدونکو د شاوخوا 23 کلونو مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتي او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کنسولګری یو پلاوی چې تېره ورځ د وګمې پښتون ته ورغلی او له هغې سره د یو اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کنسولګری کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعد خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته ویل چې مونږ مخته دې ته بځي دین به پښتو پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې مونږ په راتلونکي اصول د کې به د سبا مونږه هغه لازم برستي چې ورته په نظر کې نیول شوې ده د دې په ورکل شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زی بیا د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوي سره د اړتیا په مهال لازمي مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وګمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا اړتیا چارواکو د مرستو په لړ کې آواز ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل موږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جلال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راول. افغانستان زما د بابا وطن دی، به ایل لرم چې ما سره څنګه دی راغلل، ما سره د افغان حکومت څنګه چې نن زما د ورمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شاندې ان شاء الله په ژوند کې په نورو موقعو زموږ تاسو کې.
د یادونه ورده چې سندرغړی وګمې سورځ وړاندې لا ځدی رادیو سره په مرکه کې ویلی وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو به د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
تفصیل پیښور د زبی شفق رپورټ اوریدو. اردن کو د هند سینما ستوري شاهرخ خان 50 کلن شو خو وای چې فلمونه جوړول به نه پرېږدي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لګ تر لګه 15 نور خورا ښه فلمونه جوړوي. تفصیل د اسمت سروان اورو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د ہند سینما نام تو ستورے شاہرخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لا ہم د سینما ل نڑی چھ رخصت نہ اخلی. شاہرخ خان با دراتن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې ل 50 تر 55 کلنې 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د ده لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیبی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
دے شاہرخ خان دے شہرت اندازہ دے دل فیس بک پانے ہم لگا ولی شو چے تر 15 ملیونو زیادو خلکو لائک یا خوشا کرے دے. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وای شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پروینجلې مین کړي او دو نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظر په نړۍ کې 13 فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.